له کلونو راهیسې افغان ځوانان په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي چې په اوس وخت کې د دې ځوانانو شمیر لا ډیر شوی. ځینې یې په لاره دي او ځینو هم دا تکل کړی چې په نږدې وختونو کې به قاچاقي سفر پیل کړي. په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې په اوس وخت کې ځوانان په قاچاقي سفرونو کې له کومو ستونزو سره مخ دي، یعنی هغه واقعیتونه، هغه پیښې چې ځوانان په دغو لارو کې ورسره مخ کیږي هغه څه دي. په دې خپرونه کې داسې ځوانان را سره دي چې هغوی په دغو قاچاقي لارو سفرونه کړي، ځینې خپل مقصد ته رسیدلي او ځینې لا هم په لاره دي. نو له دوی څخه به واورئ چې په دې لاره څه پیښیدونکي دي، کوم مسایل داسې دي چې باید نور ځوانان ترې خبر شي، او همدا ډول دا پوښتنه هم مطرح کوو که چیرې قاچاقي سفر د حل لاره نه وي نو افغان ځوانان باید څه وکړي. په خپرونه کې را سره د دې ځوانانو تر څنګ زموږ پخوانی همکار ښاغلی حدیث پردیس چې د مهاجرینو له یوه نړیوال سازمان سره یې کار کړی را سره دی. پردیس صاحب، پیل له تاسې څخه کوو، د قاچاقي سفرونو ډېر ښکاره عوامل خو همدا اقتصادي ستونزې، بیکاري او جګړه ښودل کیږي. ستاسې په نظر یا ستاسې هغه معلومات یا څېړنې چې شوي دي، کوم نور عوامل هم سبب شوي دي چې افغان ځوانان د هغه په سبب قاچاقي سفرونو ته مخه کوي؟
طبعاً په افغانستان کې نامی او اقتصادی ستونزې د په سر کې راځي چې د دې دوو عوامل له کبله ډېری ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې په دغه مرګونو لارو دې بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. او بل عامل چې زموږ هغه کوم معلومات او څېړنې یو عامل دا هم کېدای شي کوم خلک چې اروپا ته تللي دي او هلته په اروپا کې د هغه په اصطلاح پل او پوش فکتور چې ورته ویل کېږي، چې ځینې ځوانان داسې وي چې په هغه سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو کې د په کومو هېوادونو کې چې دوی اوسېږي مثلا کوشش کوي چې داسې انځورګري وکړي، داسې وښیي چې ګواکې دوی هلته ډېر ښه ژوند لري او ډېر مفشن ژوند لري، او دا په یو شکل دا پیغام واړی ورسوي چې یعنی دا د خپل مې یو امر شي کوم ځوانان چې فکر کوي چې اروپا او نورو هېوادونو ته ځوانان ځي، هلته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته، نو دا هم یو عامل ور اضافه کېږي.
مخکې مې یادونه وکړه چې په خپرونه کې داسې ځوانان هم را سره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسیدلي. ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوته یا اوس په ترکیه هیواد کې دی. زیار صاحب، له تاسې دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی و، تاسو خو دنده درلوده، ستاسې غوندې ځوانان چې پوهیږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي، بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي؟
تر ټولو لوی علت چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد، کورنۍ، خپل ملګري او هغه چاپېریال چې ما خاپوړې کړې وي، زه ورسره بلد وم، فرهنګ او هغه ارمانونه چې هلته ما لرل د هغو لپاره مې کار کاوه، یو لا مې هیله لرله چې هلته کار وکوم او د یو ښه راتلونکي د یوې ښې ټولنې د درلودو امید مې درلوده. نو تر ټولو لوی علت یې سیاسي علت و چې بدبختانه د تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هېواد کې داسې حالت راغی چې له موږ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو، کومه ورځې ته پاتې شوي وو، موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. څه چې کله په افغانستان کې وم، د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم. موږ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودی، له غمو د جمهوریت دفاع چې زموږ لوی ارمان او لا مهم ارمان دی، هغه ته موږ کار کوی. د ټولنې د ناوړو فکرونو او دودونو په مقابل کې موږ راوتي وو، ځینې برنامې مو په کار اچولي وي. د هغو پر اساس باندې زه او نور داسې ډېر ملګري چلین شولو. نو دا چې ما ته بله کومه قانوني لاره نه وه راپاتې چې زه هېواد پرېږدم او حداقل خپل سر خوندي وساتم او فردي ازادي ولرم، نو له ډیرو هلو ځلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لاره غوره کړم. د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندي نه لیده، او قاچاقي لارې داسې وي چې ما فکر کاوه چې که ته چیرته په هېواد کې پاتې شې نو ستا د له منځه تلو او یا د ډېرې سخت شکنجی باعث کیږي، او کته چیرته په قاچاقي لار باندې ووزي نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځي، یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو حده پورې پوره کولی شي.
زیار سره تاسو وویل چې ستاسې لپاره خطر، خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بخنه کړې، له هیچا سره کار نه لري. مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر، تاسو ته بیا نو څه خطر وو؟
بدبختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کیږي هغه ټیټه طبقه باندې نه تطبیقیږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل، دوی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده، خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل، ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامی افسر شهید کړ، همداسې په پکتیا کې په هماغه ورځو کې چې دوی راتګ تر 1500 یا یوې میاشتې پورې به اعلان نه وتلی، زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامی وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم احسان احسان، او داسې نور ملګري، هغه اته ورځې له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیڅ شی احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې د عمومي عفو خبره کړې وه، بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه وو، او تر هغې پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده، په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستانک زای بل هغه ځوان دی چې د قاچاقي لار تللی اوس فرانسې ته رسیدلی. ښاغلی ستانک زای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه چاپ دي. نو ستانک زای صاحب کراته وایي چې په دغه لاره دې څه ولیدل، څه تیر شول، دغه کیسه کراته وکړي او د اوسني وضعیت یو تصویر اورېدونکو ته وړاندې کړئ.
دا لار اصلا د انسانیت لار نه ده، څوک په دې لار باندې راځي او سبا دې تم لري چې یاره زبال ته ژوند نه پاتې شم کنه. نو اصلا دا لار هیڅ انسانیت لار نه ده او هیڅ بل په دې لار باندې را نه شي. نو قاچاقبر یوازې تا پیسې اخلي او تا ته پلومه ورځ کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا خلر دا او دا دوه نصاب چې کته در رسوم کنه، اصلا څنګه هغه پیسې اخلي او هغه تا پریږدي، یا یو څوک خپل باندې کوشش وکړي چې تر هغه باندې لاړ شي او تر هغه له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنی په ټوله کې ډېره سخته لاره ده، هیڅوک وایي چې زړه میخانیکي چې دروپا په تکر باندې را ووځي. یعنی په دې کې مرګ هم شته، ژوند هم شته. کله چې یو څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل، مړي مې ولیدل، داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، اوبه یې غوښتلې، ډوډۍ یې غوښتلې. نو زما په څنګ کې، زما په مخ کې د ځوانانو ساري ورکړلې، ژوند یې له لاسه ورکړ. زما لپاره دا ډېرې ترخې خاطرې وې چې زما د یو نوټ فایل باندې لیکلي وي او غواړم
مننه. جواد صفای په لغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی وو، خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
قاچاقبر سره وګورو، قاچاقبر داسې کې دا قاچاقي سفر ته داسې کې لکه غوړه مړی چې بس خولې ته کوو تیرې ده، خو په حقیقت کې هغه څه نه یوڅه. قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مزه دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي، تا ته ترکیه او ایران چې راولي او مخې ته را ودرېږي چې دا ډېر نږدې دي، خو هغه خبره د خلکو سمه وه، قاچاقبر غلط و.
په بخانه سره غږ دې صفای صاحب په سم ډول نه اورو، مونږ په هڅه وکړو چې بیرته تاسو ته وګرځو. همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزی هم را سره په خبرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزی صاحب، تاسو په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایئ چې تاسو خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدئ؟
یو کال کې
زه چې کله چې د افغانستان حرکت کوي د کابل ناراضي نیمروز ته نیمروز کله ایران ته داخليږي دغه ځینې مشکلات شروع کیږي سره نیمروز تر څو چې دې عادت تر رسیږي دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کیږي یا تم مشکلات دي ستونزې دي ولګه ده تنده دا تکول دي وهل دي د سرحدي پولیسو لخوا در سره ښه رویانه کیږي قاچاقبران لخوا در سره ښه رویانه کیږي دا قاچاقبران ته د رقم له کوم لارې سل خبرې درته کوي چې دا داسې دا هغه چې دا تا به موږ ډېر ښه لاره باندې بوځو په لنډه لاره باندې بوځو اما چې کله ته راسې میدان ته او کله دې په لاره باندې برابر کړي نو هغه بیا بل ډول وي نو په لارو کې قلم دي او موبایلونه او پیسې درنښتلي اخلي نو ګراوګان کوي دي مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي مرګونه لا ده څوک دا فکر کوي چې مثال دا به ډېر آسان وي یا د قاچاقبرانو خبرو تېروي نه تېروي نو خپله دا لار لیدلې زه چې کله ایران ته راغلم زه به د ایران خبرې ته وکړم چون دا خبره ډېره اوږده ده زه مې په لنډو کې درته وکړم زمونږ هر هېواد کې بېلې خبرې او بېل مشکلات لیدلې دي نو په ایران کې چې زه غوښتل مې کله چې زه ترکیې ته واړم د ترکیې او د ایران په منځ کې مونږ اوه نفر افغانان وو چې مونږ به د ایران له پولیسو له خوا مونږ باندې فایرونه وشول او خدای مونږ بچ کړو ترې وتښتېدلو نو مشکلات ډېر زیات دي ستونزې ډېرې زیاتې دي نو لږه تنده هر څه پکې شته دی مرګ کې شته دی دغه مشکلات مونږ لیدلي دي
مننه کور مودان د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه لاله یې را سره شریک کړی دي امید کریاب لیکلی په هیواد کې په لوی کچه اقتصادي ستونزې او بې روزګاری د دې لامل شوی چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه وکړي که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي لوی اقتصادي پروژې پلي شي ځوانان په رښتینی معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي نو تر یو بریده به ورسره بهرنۍ هیوادونو ته د ځوانانو د تېخت گرفت ټیټ شي حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانانو ته څه کړي یا د کار زمینه نه ده ورته برابره کړې نو که ځوانان مجبور دي چې دغه سي په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي کچېره دولت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغه لارو ژوند نه کوي عبدالرقیب سایل لیکلی هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي همدا ډول بصیر الله مومن لیکلی ک د ځوانانو په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي هغه به هیڅ کله هم د ته مجبور نشي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي د تاګ لوی لامل بې روزګاری ده همدا ډول حیات نصر لیکلی دی چې نوې حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو لارې خارج ته ولېږي دا کار به سم وي همدا ډول حمید الله نوري لیکلی د چ په افغانستان کې ورسره بل اقتصادي نورین مخ په زیاتېدو ده نو لدې کبل ځوان نسل لیټ اړ شوی تر